درنو عزتمن اوریدونکو او لیدونکو د جیوا خبری خبرونه پیل شول. ستاسو قربانی یو زمونزه شهید
او زه مجاهد جوان
تاسو ته هرکلی وایو. نن د پنځشنبه یا زیارت ورځ کال 2019 د اپریل د میاشتې 18 نیټه ده او دا مهال وخت شوی دی په پاکستان کې د شپې لس او افغانستان کې نهه نیمې. دلته په واشنگټن ډي سي کې د ماسپښین یوه بجه ده. بیا هم هرکلی وایو تاسو ته او لومړی ستاسو پام راګرځوو د مهمو خبرونو سر ټکو ته.
د پاکستان په سنټ کې د بهرنیو چارو کمیټې د وزیر اعظم عمران خان پر هغو څرګندونو ژوره اندېښنه څرګنده کړې چې وایي که نریندر مودي یو ځل بیا د هند وزیر اعظم وټاکل شي نو دواړه خواوې به په خپلو کې ښې اړیکې جوړې کړي.
بل لوري ته افغان حکومت او طالبانو دواړو په دوحا کې له یو بل سره د لیدو خبرونه رد کړي دي او په اسلام آباد کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي افغان سفیر عاطف مشال ته باور ورکړی چې پاکستان به په افغان سوله کې مرسته وکړي.
او د برتانی پولیسو نن د ویکیلیکس په نامه د حساسو معلوماتو خبرونکي ویبپاڼې چلوونکی وڅل ویخ کلن جولیان اسانج نیولی چې له تیرو اوو کالو راهیسې د اکوادور هیواد په سفارت کې نظر بند وه.
سرټی کې تاسو واوریدل په دې خبرونه کې دا یو شمېر نور مهم راپورونه موضوعات او څېړنې لرو. تاسو ته به وړاندې کوو زموږ سره ملګري اوسئ.
نو قدرمن اوریدونکو له ملتیا مو مننه. تاسو وایس اف امریکا ډیوی خبرونه په ژوندۍ بڼه د واشنگټن ډی سی له سټډیو څخه اوري او وینې. هم لکه څنګه چې په سرټکو کې مو اوریدل د پاکستان په سنټ کې د بهرنیو چارو کمیټې د وزیر اعظم عمران خان پر هغو څرګندونو ژور اندېښنه څرګنده کړې چې وایي که نریندرا مودي یو ځل بیا د هند وزیر اعظم وټاکل شي نو دوه اړخیزې اړیکې به ورسره ښې کړي. د سنټ غړو تور لګولی چې د عمران خان دغه بیان په ظاهره د وزیر اعظم مودي ملاتړ ښیي. پام وکړئ په دې اړه له اسلام آباد نه د ډیوی د خبریال پیر ولایت شاه یو راپور ده.
د سینیټر سید مشاهد حسین په مشرۍ کې ترسره شوې غونډه کې د پاکستان بالاکوټ سیمه کې د هند فضائي عملیاتو نه رامنځته شوې دوه اړخیز اړیکو جاج اخیستلې شوې دي. غونډه ته خپل بریفینګ کې د باندینو چارو مرکزی وزیر شاه محمود قریشي د هند لخوا پاکستان کې جنگیالي ډلو کیمپونه په نښه کولو او د پاکستان جنگي الوتکه تباه کولو دعوی یو ځل بیا رد کړې ده. او دې سره شاه محمود قریشي پخلی کړی چې پاکستان د ترلاسه شوې استخباراتي معلوماتو په اساس هند په راتلونکي کې څه وخت په پاکستان حمله کولی شي. او د شاه محمود قریشي په خبره دا خطر به د راتلونکي مئی میاشتې 23 نیټې پورې وي او دا چې د دې د مخنیوي لپاره به پاکستان ته هر وخت چمتو اوسېدل وي. د عوامي نشتلګون سره تړاو لرونکي او غونډه کې شریک د سنټ کمیټې غړي ستاره ایاز وایي چې که څه هم دوی هند سره راپورته شوې شخړه باندې د پاکستان د دریځ ملاتړ کړی دی خو دې سره د کمیټې غړو د پاکستان وزیر اعظم عمران خان لخوا تېره ورځ د هندي انتخاباتو سره تړلې بیان باندې هم اندېښنې ښودلې دي. کوم کې چې عمران خان په دغه ټاکنو کې د موجوده هندي وزیر اعظم نریندرا مودي په ګټه خبرې کړې وې.
شاه محمود کم کړی وای چې د 16 نه تر 20 پورې خطر ده د انډیانا نو هغه دغه ګولاړو هغه چې دا خبره ما کړې ده موږ سره په دې باندې څه اطلاعات راغلي. خو بیا په دې خبره چې بیا پرایم منسټر څنګه یو بهر ملکی اخبار لدا د ورکړي چې مودي که واپس راشي نو خبري په دې باندې ور سره ډېره زیاته زمونږ د سینټ خبرې مونږ چې کوم غړي دي ټولو په دې باندې خبره وکړه چې که دا پرایم منسټر چې څنګه هغه وویل نه دا پرایم منسټر خبره غلطه تللې ده. زمونږ ورته چې ویل پرایم منسټر ته دې توکي اوس پورې د پرایم منسټر هاوس نه د دې باندې استفید نه دی راغلی چې دا خبره هغه کړې ده چې یو طرف ته تاسو وایئ چې مودي دا کیسې کوي او بل طرف ته تاسو تعریفونه کوئ نو دا ډبل پالیسي مونږ په دې نه پوهېږو.
د سرچینو تر مخه په دې موقعه د باندینو چارو مرکزی وزیر شاه محمود قریشي د پاکستان لخوا د اسرائیلي پایلټ خپل ولکه کې اغېستو خبر هم رد کړی دی. لدی وړاندې هم د باندینو چارو وزیر د هند لخوا پاکستان پر خلاف د یو بلې حملې کولو په اړه بیان مخې ته راغلی و خو ټولنیز رسینو کې په دغه بیان باندې سختې نیوکې کېدلې او د سماجي رابطو په ویبپاڼو داسې غبرګون په لیدو کې راته چې ګنې پاکستان حکومت عوامي شخړو نه پام اړولو لپاره د هند لخوا پاکستان باندې د حملې خبره کوي. او بیا هند هم په سرکاري توګه د پاکستان د باندینو چارو وزیر دغه بیان رد کړو او دا یې غیر ذمه وارانه ګرځولې و. پاکستان نړوند نه دا الزام هم لګوي چې ګنې هندي وزیر اعظم کورنی انتخاباتو کې د ګټو تر لاسه کولو لپاره پاکستان مخالفه تګلاره خپل کړې ده. او سیړنې وایي چې د نن نه هند کې د انتخابي عمل پیل کېدلو سره د دواړو ګاونډي حریفانو ترمنځ تاوتریخوالي زیاتېدل باوري دي. د سینټ قائمه کمیټې غونډه کې په بهرني هیوادونو کې بندیوان پاکستانی وګړو معامله هم روچته شوې ده. او د باندینو چارو مرکزي وزیر دعوه کړې چې ډېر ژر به د سعودي عرب د بندیخانو څخه 2001 او پاکستانی وګړي خوشی کړی شي. 13 میاشت د پاکستان په سفر راغلی د سعودي عربستان شاهزاده سعودي عرب بندیخانو کې کې د 2000 نه زیات پاکستانی وګړو د خوشی کولو اعلان کړیو.
درنو عزتمن اوریدونکو، اوریدونکو خبرونه دوام لري. تاسو دغه مهم راپور واوریدو. هم په دې اړوندو یو بل مهم راپور ولوري ته چې څېړونکو پرې خبرې کړې دي. په پاکستان کې څېړونکي د پاکستان د وزیر اعظم عمران خان پر هغه څرګندونو باندې اندېښنې ښودلې او خبرګونی ورته څرګند کړی دی چې هغه د نیویارک ټایمز رسپانس سره یو مرکه کې کړې وي او ویلي و چې د پاکستان پوځ تر هغه ډلې جوړې کړې خو اوس ورته اړتیا نشته. تفصیلات یې سدي دغه ټول تاسو ته اورنګزیب خان وړاندې کوي.
بر ملکی مطبوعاتو سره خبرو په وخت عمران خان ویلی وو چې بیرونی فشار نه علاوه هم د پاکستان مستقبل لپاره به د وسلوال ډلو ته اجازه نه وي چې د خپلو کارویو لپاره د پاکستان ځمکه استعمال کړي. عمران خان دا هم ویلی وو د تنظیمونه زیاتره هند پاکلاندې کشمیر کې په ترهګر کارویو کې هم ککړ پاتې شوي دي. د وزیر اعظم عمران خان لخوا د بیان پس تزیه کوونکی زاهد حسین ډیو ریډیو ته وایي چې دغه تنظیمونه افغانستان کې د روس جګړې پس پاکستان کې جوړ کړي شوی وو او پاکستان پوس مکمل مرسته هم ورسره وي. خو کال 2001 پس په یوازې هغه تنظیمونو پر ضد کاروای وشوي کوم چې د پاکستان خلاف وو او نورو وسلوال تنظیمونو پر ضد څه واضحه تکلاره پاکستان خپل نه کړه. زاهد حسین وایي موجوده وخت په پاکستان هم واضح شوی دا تنظیمونه د پاکستان سلامتیا لپاره هم خطر جوړیږي. آیا پوز هم د وزیر اعظم عمران خان په دې بیان به دوی سره ولاړ وي؟ په دې سړنکار زاهد حسین وایي
میں خیال یہ کہ فوج انٹیلیجنس ایجنسیز کو بھی یہ باور ہو چکا ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ نہیں کام کر سکتا. ویسے تو عمران خان صاحب جب وزیر اعظم نہیں تھے تو اس وقت تو وہ تو طالبان کے آفس کھولنے کی بات بھی کیا کرتے تھے, تو اس وقت جو ہے وہ تو ان کو بھی میرا خیال اب سمجھ میں آ رہی ہے وزیر اعظم بننے کے بعد کہ یہ چیزیں ویسے نہیں چل سکتی جیسے وہ سوچا کرتے تھے.
پوس ته هم اوس دا باور شوی دی چې د وسلوال تنظیمونو نور څه استعمال نه دی پاتې. او چې کان عمران خان وزیر اعظم نه وو نو د طالبانو حق کې به خبره کوله, خو چې اوس وزیر اعظم شوی دی نو په ډیرو خبرو پوه شوی هم دی. دغه شان بیان چې کله تیر حکومت کې وزیر اعظم نواز شریف په حق له مطبوعاتو کې راغلی وو نو ور باندې سخت تنقید شوی وو. او هغه وخت د پنجاب اعلی وزیر شهباز شریف په حق له هم مطبوعاتو کې راغلی وو چې استخباراتي ادارې ISI مشر ته دا خبره کړې وه چې کوم تنظیمونو غړي حکومتي ادارې ونیسي نو پوز یې آزاد کړي. د بیانونو ته هغه وخت د ډان لیکس نوم ورکړی شوی وو. دا وخت دفاع وزیر خواجه آصف یو شخصي ټلویزیون ته ویلي دي چې موږ به دا خبره کوله نو پوز به پرې خفه کېدو. اوس هم وزیر اعظم عمران خان بیرونی فشار او FATF د یره دا بیان ورکړی دی, خو موږ بیا هم دغه خبره کوو چې په حقیقت کې به پاکستان سلامتیا لپاره دغه تنظیمونه ختمول وي.
ماضی میں یہ اس میں سے کچھ چیزیں جو تھیں وہ ٹوٹلی بلیسفیمس سمجھی جاتی ہے. یہ باتیں کی نہیں جا سکتی. ہر کی چیزیں ہمیں گھر درست کر لینا, جس طرح میں نے آج سے 2 سال قبل جو ہے یہ بیان بھی دیا تھا کہ وی شوڈ پٹ آر ہاؤس ان آرڈر.
خواجہ آصف وحید عمران خان دغه بیان د FATF د یری دے زکا چې پاکستان نوم په خړ فیرس کې شامل دے, خو حقیقت دا دے چې پاکستان سلامتیا د پاره با دا ګامونه اغستل وی. د بشری حقوقو فعال او پوزی پالیسو ناکه دا بشرا گوهر پده حق لاوائی یو خوا موجوده حکومت دا وسلوال تنظیمونو ختمولو خبره کوي او بل خوا دا تنظیمونو غړو ته تربیه ورکون کی مدرسو مالی مرسته هم کوي. بشرا گوهر وای
پختونخوا حکومت مدرسی لا ورکړي اکانی مدرسی لا اغه دا وای چې دا مونږه مین سټریمینګ اف ایکستریمیزم کو زکه سیس مونږه کتل چې دا یو پالیسی جوړه شوی و چې مین سټریمینګ کو اف ایکستریمیست گروپس وچې دا پالیسیانی نو دې سره خو به انتہا پسندی ڈیری کی کمی کی خوبنا چکم پیسے پکارو چی سکولونو تا ورکڑے شوی وے بد حال دے دے پختونخوا سکولونو آغای تن دی ورکڑی شوی او یو دا سے مدرسے تا ورکڑے چی آ کلا ہوئی چی منگا دے طالبانو سرپرستی و لارانیو
د وسلوال تنظیمونو پر ضد وزیر اعظم عمران خان دا بیان داسې حل راغلی دی چې هیواد یې د هند افغانستان او نړیوال ورور ولې لخوا د وسلوال ډلو پاللو او خپل خارجه تګلارې ترلاسه کولو لپاره د استعمال تورونو سره مخ دی.
رنو قدرمن اردن کو تاسو وی وی دی وی خبرونه پجوندی بانه اوری او وینی رازو یو بلی مهمه مسالې ته په خیبر پختونخوا کې د تحریک انصاف یا پی ټی آی حکومت پاکوړي کې د حقانی مدرسې لپاره 1.5 میلیون روپۍ ځانګړي کړي دي. د پرسیال کې و چې تیر کال دغه مدرسې ته 3.5 میلیون روپۍ ځانګړي شوی وي. د حقانی په مدرسې باندې تل دانی وکی کېږي چې د دینی زده کړو ترڅنګ دوی زیات د ترهګرو په روزنه باندې بوخت یو په افغانستان کې د طالبانو د تحریک اکثره غړي د همدې مدرسې شاګردان وو یا له دغه مدرسې څخه فارغ شوی دي. رب شو خپل ګران همکار بهرو صاحب ته چې ته محل په سټډیو کې دی. بهرو صاحب ستړي مشي په خیر راغلی.
مننه خوشاله اوس.
بهرو صاحب د خیبر پختونخوا حکومت ویلي دي چې دا پیسې زکه دغه مدرسې ته ورکوي ترسو په دغه مدرسه کې اصلاحات یا ریفارمز رامنځته کړي. تاسو فکر کوئ په دغه مدرسه کې تر اوسه پورې څه اصلاحات رامنځته شوي دي او یا دا چې په راتلونکي کې به په نږدې راتلونکي کې به رامنځته شي؟
اصلاحات څنګه چې دوی ویلي وو اصلاحات دا و چې مونږ به په دې کې د ساينس مضامین خایو. مونږ به په دې مدرسو کې دا په یو مدرسه کې خبره نه ده، په ټول ملک په مدرسو کې دا غلط، بلکې د صوبې په هغه وخت کې د صوبې خبره وه. پدې کې به مونږ میتس وایو، پدې کې مونږ انګریزي ژبه خایو، سیکولر علوم چې کوم دي هغه به خایو. نو دا خو حکومت له پکار دی چې تر اوسه پورې په 15 کاله کې بیا دوی په کې څومره ریفارمز وکړل، څومره اصلاحات وکړل. او خبره دا هم دغه ده چې د پاکستان هغه تر هغه ډلې چې هغه اوس پاکستان په سیاسي ګوندونو بدلې کړې، نو هم ټوله نړۍ ورته ګوته نیسي، نوکې پې کوي، اعتراضونه پې کوي، اعتماد پې نه کوي، ځکه چې پاکستان د دنیا د فشار لاندې دی. دغه شانتي په دې صوبه کې پښتونخوا صوبه په خصوصي توګه بلوچستان د پښتنو سیمه او پښتونخوا صوبه دا د افغانستان د پاره د سلويختو کالونو لګیا د افغانستان خلاف وکارول شوه. څنګه چې د حقانی مدرسې ذکر تاسو وکړو، حقانی مدرسه بیا په دغه ټوله کې هغه د ترهګرۍ هغه ګډ چې وته مرکز چې وته وایو، یا د هغې د روزنې یو چینه وته وایو، یو منبع وته وایو، هغه ځکه د دې مشر چې و دا چې اوس وجل شو په اسلام آباد کې مولانا سمیع الحق، هغه ته د طالبانو پلار ویلی کېږي. هغه په خپله په طالبانو ته خپل بچی ویل. او د دې مدرسې څنګه چې تاسو ویل، د دې مدرسې نه لوی لوی حقانی نیټورک چې کوم دی، د جلال الدین حقانی بیا په دغه پسې د زامنو ته هغه پاتې ده، دا ټول له دې سره تړلی دي. نو اصلاحات خو تر اوسه پورې داسې څه مونږ نه دي اورېدلي، نه مو دي لیدلي، نه دغې مدرسې کوم داسې خپل یو ځانګړی رپورټ تیار کړی دی د 15 کالو یا د 3 کالو یا د 2 کالو یا د 1 کال، او نه حکومت داسې کړی دی. نو په هغه تېر چې د تېرې کې پیسې ورکړل شوې وي په هغې باندې هم اعتراضونه شوي. او بله بیا دا ده چې په دې مدرسه باندې د ټولو نه لوی اعتراض چې دی هغه دا دی چې دا د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI لخوا د دې انتظام او د دې مرسته او د دې ساتنه په دې کې چې د بېنظیر بوټو په مرګ کې چې کوم کسان ککړ وو، د پاکستان د خپل استخباراتي ادارو رپورټونه دي هغې دوو کسانو په دغه مدرسه کې په هغه شپه باندې شپه کړې وه، بیا په سبا لیدې تللي دي. د پاکستان د هغې تر اوسه پورې هم نه د مدرسې خلاف څه وشول، نه د استادانو خلاف څه وشول، دغسې نورم ډېر واقعیات دي سره تړلي دي. اصلاحات په یو مدرسه نه کیږي، دا خصوصي مراعات په یو مدرسه ولې دي، دا د پښتنې خبره ده.
څنګه چې تاسو خبره سي، دا د خیبر پښتونخوا د تعلیم له بودیجې څخه دغه پیسې اخیستل کیږي او بالاخره دغه مدرسې ته ورکول کیږي. څنګه چې تاسو هم ورته اشاره وکړه، مولانا سمیع الحق چې دغه مدرسې مشر و، هغه ته د طالبانو مانوي پلار ویل کېدل، خو دا مدرسه لا تر اوسه هم په افغانستان کې یا په سیمه کې چې ترهګر جګړه کوي، اکثره مشران، اکثره قومندانان د همدې مدرسې شاګردان وو او یا ترې فارغ شوي دي. فکر نه کوي چې په داسې حال کې چې پاکستان د اف ای ټی اف لخوا تر ځانګړو فشارونو لاندې دی او دوی اوس هم دغسې مدرسو ته پیسې ورکوي او هغه هم د تعلیم له بودیجې څخه، دا به د پاکستان راتلونکی نور هم ونه ګواښي؟
خبرم دغه ده چې که د تعلیم برخه جوړه شوې وي، دا نو دا به د وفاق د دوی چې کوم خپل وفاقونه دي، وفاق المدارس ورته وایي، د دوی سند، د دوی ډیګري به د وفاق المدارس نه وي، بیره پاکې د پېښور بورډ به وا، د نوخار بورډ به وا، که د مردان بورډ وي، دا چې کومې بورډ سره ده، د دوی د تعلیم سند به د هغه بورډ و. داسې خو موږ تر اوسه نه دی اورېدلي، دا هغه کچې ته نه ده اورېدلې چې هغه د بورډ د لاندې راشي. که چېرې دا یوه مدرسه اورېدلې او دا نورې مدرسې نه یې اورېدلې، دا بیا ځانګړتیا ده. ولې دا پوښتنه دي بخې، دا یعنی پوښتنه دي دا راپورته کوي. باقي چې کوم د افغانستان کې د دې دغه د لاسوهنې پورې خبره، نو د افغانستان حکومت هم لګیا دی، امریکا هم وای، په دغه پاکستان کې چې کوم سیکولر جماعتونه دي هغه هم دا وای چې پاکستان کې، په افغانستان کې لاسوهنه د پاکستان نه لا ودرېدلې نه ده. نو د دې په معنی اوس هم خلک بیا دغه وایي چې د دې په دې مدرسه باندې دا خصوصي هغه کول، انعام ورکول، دا بیا د مدرسې د ریفام دپاره نه ده، د دې په شا بیا څه نور مقصدونه دي. هغه هم هغه جهاد چې تر اوسه پورې دوی ښه په ښکاره کولو، اوس یې په پټه په بل نوم باندې کول غواړي. څنګه چې ما وویل چې ترهګرې ډلې راوستې په پارلمان کې ته په ووټ باندې، چې دا موږ مین سټریمنګ کوو، دغه شانتې اوس دا یو بل مین سټریمنګ به دوی کوي. خو د دې چې اصلیت کوم دی، نو هغه لا تر اوسه پورې داسې نشو په ډاګه ویلی چې دوی هغه ریفارمز کړي دي.
بیرو صاحب مننه، ما یو وړه تنه دا چې په حال کې چې دې مدرسې ته بیا هم د خیبر پښتونخوا د تعلیم د محکمې د تعلیمي څانګې د بودیجې نه دا پیسې ځانګړې کیږي. تاسو په ډیوه کې د اکثرو خبرونو کوربا یاست، موږ تاسو ته له وزیرستان او د پښتنو له یو شمېر سیمو نه خلک زنګونه وهي چې حتی هغوی لومړنۍ زده کړو ته هم لاسرسی نه لري، یا هغه مکتبونه سکولونه په هغه سیمو کې نشته. غوره به نه وه چې دا په دې پیسو باندې د پښتنو او د پاکستان په یو شمېر نورو سیمو کې په دې باندې سکولونه جوړ شوي وای، یا پوهنتونونه پرې جوړ شوي وای؟ پهله به خوه
دا ګوره، دا مدرسه د دینی مدرسه، د صوبې د حکومت سره، د مرکز د حکومت سره د دینی مدرسو لپاره سپیشل فنډ دی. دا د تعلیم د محکمې نه چې دا پیسې راوویستلې شوې، دا ډېرې پیسې دي. نو د دې معنا دا ده چې دا به هغه سکولونو ته تللې چېرته دپاره دا منظوري شوې وي. نو د دې معنا نه چې هغه سکولونه دا هغه ته محرومه شول. دلته که دا یو مذهبي مدرسه ده، نو د مذهبي مدرسو دپاره د حکومت سره سپیشل فنډس شته، نورو مدرسو ته هم ورکوي، دې ته هم ورکوي، دې ته دا ځانګړی. دلته کې نقصان دا وشو چې هغه سکول بچو ته که هغې ته کتاب ضرورت و کتاب یې ونه رسېده، که هغې ته د ډیسک ضرورت و، که د ټاټ ضرورت و، که د سکول د اوبو ضرورت و، که هغې ته هلته کې د تشنابونه جوړولو بنیادی ضرورت، استادان نشته، د سکول چت نشته، د سکول چار دیواري نشته.
آیا خپل پاکستان کې په دې اعتراضونه شي؟
په باران کې په پډاګه ناستي، په غرمو کې په پډاګه ناستي، د سرسورې نه لري، نو هغه سکولونه محروم کړ.
آیا پاکستان کې تر اوسه پورې په دې اړه خبرګون سرګن شوی، په دې اړه اعتراضونه شوی؟
په دې باندې سیاسي ګوندونو خپل نظر ورکړی دی، کوم چې مدني ټولنې دي هغې پرې خپل نظر ورکړی، په دې سوشل میډیا باندې هم په دې باندې هغه روان دی، یو اعتراضونه پرې روان دي. البته د صوبې حکومت چې کوم دی په هغې باندې داسې غبرګون نه دی ویلی چې د دې دفاع وکړي، په کار داره د صوبې حکومت دغلته کړي، او بل په نورو صوبو کې څه مثال هم نشته، دا صرف د پښتونخوا او د دې یوې مدرسې.
ډېره زیاته مننه بیروز خان، کور ودان.
زما دا پوخ یقینو چې په ازادۍ او مرګ کې به ځانته یوه لار خوښوم،
ما ته پته وا چې کززان د یو نه بیلوم نو بلبا لازمن خوخوم
کبل سو کې کای او کنا ته هی کار صحیح
د هر انسان ژوند باید تبل لپاره یو مثال جوړ شي
ته هر عمل یو عکس العمل ضروری ته انسان لاس ته حق سرازی چې صحیح کړی
تاسو هم بدلون راوستای شئ
تاسو هم بدلون راوستای شئ
تاسو هم بدلون راوستای شئ
دا ټول په یو وخت عادي خلکو خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته که هغه وړو کې وي او که غټ تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ
بیبی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سحر شپږ نیمو نه تر د اتو نیمو بجو پورې کتلې او اوریدلې شئ
د دیوا خبرونه دوام لري او تاسو د دیوا خبری خبرونه د واشنگتن ډي سي د استوديو څخه اوري او ویني قدرمن اوریدونکو زو یو بل مهم سیمایز راپور ولوري ته چې هم د پاکستان په اړوند او د افغانستان د سولې په اړوند چې یو وری بیا د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي افغان سفیر عاطف مشال ته د باور ورکړې یا اطمینان ورکړې دی چې د افغانستان د سولې په پروسه کې دوی ورسره ملاتړ دي او مرسته کوي تفصيلات څه دي دا ټول تاسو ته رابیا پیر د اسلام آباد څخه په خپل راپور کې وړاندې کړي
د سرکاري ریډیو تر مخه د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي د افغانستان د نوي سفیر مشال عاطف سره لیدنه کې یو ځل بیا د خبره تکرار کړي چې پاکستان به د افغانستان د سولې پروسی کې خپل کردار لوبوي بل فلوته د بهرنیو چارو وزارت کې کېدونکي ونیزې خبري غونډې سره وینا کې د بهرنیو چارو د وزارت ویان ډاکټر محمد فیصل ته یو پښتني په جواب کې وویل چې پاکستان به په روان اپریل کې په دوحه کې کېدونکي د امریکا او افغان طالبانو د خبرو برخه نوي
Pakistan will not be a part of the next round of talks between US and Taliban in Doha.
ریزیا تکړه چې پاکستان غواړي چې د افغانستان معاملہ د خبرو د لاري هوار کړل سي او په دې کې پاکستان هر کس مامرسته کول ته تیار دی د چیړونکو وینا ده چې په اوسنی حالاتو کې به پاکستان ته یوازې د بیانونو پر ځای خپل پر خبرو عمل هم کول وي مشهور جرنالیست طارق محمود د ډیو ریډیو سر خبرو کې وایي
پاکستان کو ان حالات میں افغان جو معاملات ہیں جو پاکستان نے پالیسی جو پاکستان کا نریٹو ہے اس پر عمل بھی کرنا ہوگا
پاکستان تب خپل پر بیان یا هم عمل کول وي د بهرنیو چارو وزارت بیان نو ورکوي چې د افغانستان د سولې پروسه کې د افغانانو مشري وکړي سي نو په داسې حال کې پکار دي چې افغانانو ته موقع هم ورکړي سي او د دې د خبرو لپاره اسانتي ورکړي سي کچري داسې نوي او خبرو کې د لاسوهنې هڅې وکړي سي نو دغه خبرې به د پخوا په شان به نتیجه وي د طالبانو او د امریکا ترمنځ د قطر په شار دوه کې د روان اپریل د میاشتې 14 او 15 نیټه خبرې کېدونکې وي خو مطبوعاتي ریپورتونه د افغان حکومت د روغې جوړې د کونسل د غړي عبدل دی ارغان دی ول د خلې وای چې د افغان حکومت لاړه خبرو کې ګډون کوونکې ډلې په اړه نور کار کول دي او د دې لا سبب د خبرې د اپریل تر 19 نیټې پورې ځندول سوي دي افغان طالبانو سره د امریکا لاړه څو ځله په قطر کې د سولې خبرې سوي دي خو طالبان د افغان دولت سره خبرو ته تیار نه وو د دې څخه وړاندې د فروری په 14 نیټه ماسکو کې د افغان طالبانو او افغان سیاسي مشرانو ترمنځ یو غونډه سوي وه چې افغان حکومت مخالفت کړی وو ویل کېږي چې دازل د قطر په خبرو کې ګډون کوونکې به د افغان دولت استازي هم وي خو د طالبانو وینا ده چې دغه استازي به تام افغانانو په توګه په خبرو کې ګډون کوي رابیه پیر وایس اف امریکا ډی و ریډیو اسلام آباد
تاسی یو ملک بل همشتا چرته چې سعودي عرب او ایران یو بل ته په مورچو کې ناشتي او د دنیا ورته لا خیال نه لري دا ملک افغانستان دی او یقینا چې د دې دواړو ملکونو د تربور ولای د لاسا غیر محکم افغانستان به د غربي دنیا سرخوږی نور ډیر زیات
امریکایي او بهرنۍ میډیا پاکستان او افغانستان ته څنګه ګوري وړاندې کوونکی مختار خلیل زای VOA Diva
Music
عزتمن اوریدونکو اوریدونکو خبرونه دوام لري او په دې خبرونه کې نور راپورونه هم لرو تاسو ته وړاندې کوو. خو دا مهال زو یوې موضوع ولوري ته څنګه چې تاسو ګوري وخت په وخت موږ له دیوڅ خطا سو ته دلته په امریکا کې چې کوم مشت مسلمانان دي د غوی د ژوند په حق لکې راوړو د هغوی د ژوند په حق معلومات تاسو ته درکو چې دلته څه کاروبارونه کوي څنګه ژوند کوي هغه کسان چې ډیر بریالي دي خپل په ژوند کې او هغه چې کوم چې ستونزو سره مخ دي دغه ټول خبرې او همدارز د محل زموږ سره ملګری شوی دی په خبرونه کې زموږ د دیوا خبريال فضل الله چې د نیویارک ښار څخه د محل زموږ سره ملګری دی هغه یو سیمه تتللې دی چې اسلامبرګ نومیږي د دې سیمه په حق لغواړو ستا سره معلومات شریک کو چې آلته هم ګنشمیر د مسلمانان ژوند کوي یا د مسلمانانو ټولنه ده. نو فضل الله صاحب ته به هر کله وایو ستړي مشي په خیر راغلی خبرونه ته.
جی منظر ډیره مننه تاسو ته اوریدونکو ته ټول ملګرو ته سلامونه نیکی خلی
هیله کوم فضل الله صاحب که تاسو د دغې سیمې په هکله معلومات ورکړئ او خدای دې وکړي چې ما نوم یې غلط نه اخیسته. دا اسلامبرګ نومیږي دا کومه سیمه ده او دلته د مسلمانانو څنګه ټولنه ده او څه کارونه پکې کوي؟
بالکل تاسو نوم بالکل ټیک اخیسته دی. اسلامبرګ سیمه چې ده دا تقریبا د نیویارک ښار نه تقریبا درې درې نیمې ګنټې مزل باندې د نیویارک چې اپ سټیټ وتوي چې کوم بر سټیټ دی ډېره ښایسته علاقه ده. ټول شینکې دی ټول ګرین دی ده او دا داسې ده چې لکه هلته کې خلک کلیوال ژوند کوي. دغلته کې دا چې کوم میشته زموږ مسلمانان دي دا د اسلامبرګ کلی دی په هغې کې دی آباد دی او دی په 1980 کې لکه په 1980 کې دا خلک د بروکلین خار ندی التکی منتقل شو او د دې د خار جون نو خو نو دې ځکه التکی لال او الته د اسلامبرګ په نوم باندې دا کلی آباد کو دې وی نه و چې لکه مونږه خپل شروع کې راغلو نو دلته کې مونږ ډېر دوه درې کورنۍ وی او هغه نه پس دې مونږه دا ځای آباد ک لاري کو سیم جوړ کړی ځان لم کچ کورونه آباد کړل او هغه نه پس مودل ته ژوند شروع کو. هغه سره سره دی هلته کې چې مونږ یو د جماعت یو بنیاد هم کې خو هغه جماعت د 1980 نه هغه بنیاد یې خېره خو لا تر اوسه پورې هغه وی چې د پیسو د نشوالي د وجې هغه نه د مکمل شوی. دغه تل د خلک ژوند کوي او کتا سو ګوري نو زما په خیال زه به د خپل سیمه د هغه مثال در کوم چې په افغانستان کې د ټولو نه یو خار ولسوالي وی او الته کې ډیر زیات پسمانده ژوند دي یا زمونږ د خیبر پښتونخوا په سیمه کې چې وسایل خو ډیر زیات دي خو د ټولو نه خار صوبه ضلع چې کوم ده نو هغه کرک کا زه به مثال داسې در کوم تاسو ته چې کدا ځای تاسو وګورئ نو دا لکه د کرک یا زمونږ د افغانستان چې کوم زمونږ غریب ولس ژوند کوي نو د هغه نه هم د دې تپسمنده ژوند کوي. خو بیا هلته کې دا سیزا چې اوس خورورو لون تکي هغه لایف سټایل د هغه ژوند چې کوم تور طریقې دي لون تکي ماډرن شوی دي لون تکي هغه کې بدلون راغلی دی د تیر په څیر. خو هغه شروع کې هغه ډېر د سختو حالات او مشکلاتو نه تیر شوی دي ځکه چې دې کمزه کې ژوند کوي نو هغه تنه لار او نه سړک او نه چنينو د ټاون الته کې عمل درآمد هغه کې د ټاون
فضل الله
جی جی
تاسو ډېر په زړه پورې خبرې کوي او خو معلومات ورکوي د دغه سیمې په حق له دلته به دغه ټولنه به څومره کسان وی لکه څومره ټولنه دا یا د غټه ټولنه ده او خپل دا چې دغه سیمې کې څه روزګارونه کوي دغه مسلمانان چې ژوند کوي
دا ډېر ښه سوال تاسو کو. دا چې لکه ما تقریبا معلومات وکړل ټول نو تر 2.5 نه تر 300 پورې نفر دغه تکي ژوند کوي. ټوټل هغه وی چې موږ تقریبا 15 نه تر 30 پورې خاندانونه ژوند کوي په هغه کې زنانه دي ماشومان دي ماشومان دي او د هغه دغه د سکولونو تاسو هم ته ما وکړه دغه تکي د لوب د ګراوند تاسو د هم ما وکړه هغه وی چې او دې ځکه خو خوښه کې موږ نه دي خو په خوا کې چې کم ټاون دی همټن هغه کې چې دینو ته الته کې د سکولونو تزي او هغه کې الته کې هسپتالم دی او الته کې سکولونم دی هغه سبق موای او خوا کې پدغه ټاون کې چې نو ګراوند هم دی نو چې کله لوبو ته ضرور شي نو دی التکیزي باقی پاتې شو د زنانو تاسو سوالو کو یا د نارینو چې د اغه روزګار څه دی نو روزګار هم د اغه په خو شا چې دغه تکم خارونه دی او د ټاون اغه اندر راځي نو په اغه کې اغه هم دغه په هوټلو کې جابونه کوي څوک چې دنه په مستریخانو کې جابونه کوي او دغه رنګه د اغه نو کوي دی او کارونه دي صدا چې خاص جابونه او نو کرے د اغه نشته
ډیره مننه کوم استاد څخه چراغ له یو دغه تفصيلات موضوع سره شامل کړل په خبرونه کې
ډیره مننه استاد ډیره مننه
د نړۍ په ګډ ګډ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوا رادیو باور کوي
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي
پښتانه غواړي د خپل ژوند امنیت اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي
وی او ای ډیوا زیدې
ډیوا پښتانه لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده
وی او ای ډیوا
اوریدونکو دا ډیوه ده او په نړیوالو راپورونو کې هم یو شمېر راپورونه لرو چې د برتانی پولیسو نن د ویکیلیکس په نامه د حساسو معلوماتو خبرونکې وې پانی چلوونکې و څلويخ کلن جولین اسانج ل نیولې چې له تیرو وو کالو راهیسې د اکوادور هیواد په سفارت کې نظر بند و په دې اړه زموږ همکار محمد اکرام یو راپور چمتو کړی
د برتانی د کورونو چارو سیکرټری ساجد جابد د استرالیا سره تعلق لرونکي د ویکیلیکس باندې جولین اسانج د گرفتاری وروسته په ټوئیټر باندې ویلي د اکوادور سفارتخانه ته درنوته او کال وروسته د خبرې پخله کوي چې جولین اسانج اوس ته پولیسو په بلقه کې دي او د برتانی د انصاف سره به مخ کیږي نو مولوی ویلي سوکوم د قانون نه بر نه دي او سلويخ کلن اسان د گرفتاری وروسته په هوا کې یو غوته پورته کړی و او چغې بهلې کوم وخت په سپینو جامو کې او پولیس چارواکو هغه د سفارت نه دراو باسو او د پولیس ګاډي ته یې خېجبو اسان په سویډن کې د جنسي حمله د تورونو په سر برتانیا کې په ضمانت باندې کوم وخت هغه په کال 2012 کې د اکوادور په سفارت کې پناه اخستو 13 میاشتې اسان انټرنیټ بند کړی شو او هغه سره د ملاوېدو لپاره چاته اجازه نه ورکړل کېدو جولین اسانج د خفیا حکومتي دستاویزاتو خبرولو په سر د امریکای انصاف محکمې لخوا د مجرمانه تورونو سره مخ دی ویکیلیکس تا په کال 2010 کې هغه وخت شهرت ترلاسه شو کله چې د غډلې په عراق او افغانستان کې د امریکای حکومت خفیا دستاویزات او پټول نه لکه د سفارتي چلن په اړه معلومات په انټرنیټ باندې خبر کړل په خبرو کړو فایلونو کې د هغه خلکو پیژنګلو هم ښکار کړی شوی و چا چې په عراق او افغانستان کې کار کړو چې د امریکایي چارواکو په وینا د دغه تنانو ژوند یې په خطر کې اچولی و امریکایي چارواکو په عدالتي دستاویزاتو کې د اندېښنه هم خودلی چې اسانج په ممکنه توګه د امریکایي کال 2014 صدارتي انتخاباتو باندې حمله کولو کې مهم کردار لوبولو د کال 2019 جنوري په میاشت کې د امریکایي انصاف محکمه د ریپبلیکن پارټي سیاسي سلاکار راجر سٹون خلاف تورونه اعلان کړو چې پکې د چارواکو په وینا د مبولي د ویکیلیکس او ډانل ټرمپ کال 2014 صدارتي کمپاین ترمنځ د منځګړی کردار لوبولو اسانج او ویکیلیکس په کال 2014 کې د امریکایي غلا کړی ډیر مواد په انټرنیټ خپاره کړو کوم چې د امریکایي ډیموکراټیک پارټي قومي کمیټې چیرمن او د هیلری کلینټن کال 2014 صدارتي کمپاین چیرمن په شمول ګڼ شمېر سیاسي مشران بنخ کړو
نو قدر من اوردون کو پنړوالو راپورونه کې بل مهم راپور دا چې په اسرائیلو کې په پارلماني ټاکنو کې بنیامین نتنیاهو چې دغه هواد وزیر اعظم دی د 15م ځل لپاره په ټاکنو کې ګټلې دي که څه هم له سره د پاوز یو پوخانی مشر سخته سالي تر سره کړه خو به هم هیڅ یو ډله یا یو سیاسي ګوند په دې باندې تمر د چې په پارلمان کې اکثره څوکۍ وګټي د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ بنیامین نتنیاهو ته د هغه د بریا پاړه مبارکي ویلي دا ټول تاسو زموږ د همکاري منځ شهید پر راپور کې اوري.
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ بن یمین نتنیاهو ته په پارلماني ټاکنو کې د بریا مبارکي وویله. بن یمین نتنیاهو د پنځمې دورې لپاره د وزیر اعظم په توګه وټاکل شو. د ټرمپ ادارې وویل چې د نتنیاهو بریا به په منځني ختیځ کې د سولې د پلان لپاره خوي، که څه هم دا واضح نه ده چې آیا د فلسطینیانو لخوا به دغه پلان ومنل شي او که څنګه. ټرمپ وویل
But everybody said you can't have peace in the Middle East with Israel and the Palestinians. I think we have a chance, and I think we have now a better chance.
هر چا ویلا او ما هیڅ کله ژمنه نه ده کړې. هر څوک وایي چې په منځني ختیځ کې د اسرائیل او فلسطین ترمنځ سولې نه کیږي، خو زما په اند د نتنیاهو د بریا وروسته د سولې لپاره یو ښه فرصت برابر شوی دی. د ټاکنو څخه دوی اونۍ وړاندې ولسمشر ټرمپ نتنیاهو ته بلنه ورکړه او په سپینې ماڼۍ کې یې د کال 1981 ګولن هایټس په اړه یې د اسرائیل حاکمیت په رسمیت وپیژنده. ډیری څېړونکي وایي چې د نتنیاهو د بیا ټاکلو ګټلو کې دغه کار ډیر مهم رول لوبولی دی. څېړونکي زینال شبکه وایي
campaign advertisements in support of Likud and Netanyahu were big billboards outside Tel Aviv and other places showing a very sort of warm scene between Trump
and Tel Aviv ki de Netanyahu de gun de takanu campaign ki tar tolu lui banneruna hum de ولسمشر Trump aw Netanyahu de tod harkali aw nasti wo zini chirun ki biwai chi de tir dushanbe pawraz de ولسمشر Trump la lori de Iran de islami inqilabi zwa ki watsanga ye de tarhagar sazman pa toga elanawal او پیژندل د نتنیاهو ټاکنو لپاره یو بل ډالۍ و. د منځني ختیځ د انسټیټیوټ سیډونکو الکس واټن کاوای
to sort of help the Israeli prime minister make his case that he's if you will hawkish positions on a on the Iranian regime.
د اسرائیل لومړي وزیر سره د مرستې لپاره ولسمشر ټرمپ د دغه ایرانی ډلې په اړوند داسې سرګندونه وکړي چې د نتنیاهو په ګټه تمام شوي. وړاندې هم ولسمشر ټرمپ د اسرائیل او فلسطین ترمنځ د ستونزو ختمولو په ملاتړ غږېدلی دی او سپینې ماڼۍ دا هم ویلي چې د منځني ختیځ د سولې لپاره به د اسرائیل د ټاکنو وروسته جوړ شوی پلان اعلانوي. خو څېړونکي وایي چې فلسطینیانو ته به دا پلان هم د ګولن هایټس او بیت المقدس د اسرائیلو د سرخار په توګه په رسمیت پیژندلو او په فلسطینیانو د مرستو بندولو په څیر د منلو وړ نه وي.
تاسی یو ملک بل هم شتا چرته چې سعودي عرب او ایران یو بل ته په مورچو کې ناست دي او د دنیا ورته لا خیال نه دی. دا ملک افغانستان دی او یقینا چې د دې دواړو ملکونو د تربورو ولای د لاسه غیر محکم افغانستان به د غربي دنیا سرخوږی نور ډیر زیات دی.
امریکایی او بهرنۍ میډیا پاکستان او افغانستان ته څنګه ګوري؟ وړاندې کوونکی مختار خلیل زای
درنو عزتمنو اوریدونکو او لیدونکو د خبرونې په دې ځای کې زو مطبوعاتو ته کتنه کوو. ګورو چې کومه موضوع ستاسو لپاره مختار خلیل صاحب راخیستې ده او ستاسو لپاره خوښه کړې ده، تاسو ته وړاندې کوو.
د چین د بیلټ اینڈ روډ د منصوبې تر مخه به چین اقتصادي لحاظ سره یورپ، یوریشیا، افریقي، مشرقي وسطا او سویلي نور ختیځي ایشیا سره وتړلې شي. د دې منصوبې تر مخه به د ریلوې د پاټلو او د ګیس او د تیلو د پایپ لاینونو د غزولو او د سړکونو او د سمندري بندرونو جوړولو مدونو سره سره تجارت او سرمایه کاری ډیره وده وکړي. په دې منصوبه تر اوسه پورې او یو ملکونو د سختونه کړي دي. د دې منصوبې په حقلا د امریکې د میاشتیزي مجلې امریکن سپیکټیټر په یو تازه غاڼه کې د نامتو صحافي فرانک شل یو تفصیلي معلوماتي مضمون چاپ شوی دی. د مضمون سرخط ته چین د پاکستان لپاره مسله جوړه شوې ده. د مضمون په شروع کې لیکل شوی دی چې د دې منصوبې په کامیابۍ به د دنیا په ډیره برخه کې د تجارت او سرمایه کارۍ مدونه د چین په اختیار کې راشي.
مضمون لیکي چې د امریکای هندستان سره د اهم دفاعي ملګرتیا له سببه د امریکای زوړ اتحادي پاکستان اخر د چین غېږې ته لاړو. چین پاکستان ته په تیرو کلونو کې بېکچه زیات مالی او فوجي امداد ورکړی دی. د شاهراه کراکورم تعمیر، د جی ایف تنډر اوولسم جنگي هوایي جهاز او د الخالد جنگي ټینک په شریکه جوړول او د گوادر بندر جوړول او چالو کول د دې امداد مثالونه دي. خو د تیرې سمودی راسې پاکستان په ملک کې دننه د امن و امان په لانجو کې ګیر دی. پله ترقیاتی حکمت عملی ترینه خطا ده او د نورو لمنې ټینګې کړې دي. اولې د امریکې او اوسې د چین ګوته نیولې ده. اگر که اوس ښه په ډاګه شوې ده چې د چین دا ټول امداد په اصل کې د چین د خپلو سرکاري کمپنو د قرضونو په جال کې د پاکستان د ګیرولو د مکارینا د ډک چال نه سیوا نور سن دي. میگزین په خپل مضمون کې نور لیکي چې د پاکستان موجوده مالی کشالی هر چاته معلومه دي. د پاکستان دی مالی بوختونه د رایستو د پاره د چین نه علاوه سعودي عرب او متحده عرب اماراتونو هم د پاکستان بنګری ته سلګ ډیر نقدیت ورچولې دي. د پاکستان په اخراجاتو او آمدن کې د خسارې د مسلې اوارولو د پاره آی ایم ایف نه هم د 200 ارب ډالرو د قرض اخیستو امکان اوس ډیر زیات شوی دی. فرانک شل امریکن سپیکټیټر کې چاپ شوی خپل مضمون کې لیکي چې د پاکستان او چین ترمنځ د مینې محبت ګرمواله اوس په سړېدو دی. پاکستان اوس د هغو منصوبو د مکمل کېدو په لار کې اړی راخیستې ده کمی چې د وړاندې نه د مکمل کوونکو منصوبو په فهرست کې اچولې شوې دي، ځکه چې په دغو منصوبو به اخراجات د قرض په شکل کې د چین کمپنو کول. هر کله چې پاکستان د چین د سرکاري کمپنو د قرض خلاصولو په عمل اوس سلا نه دی. وال سټریټ جرنل په خپل یو تازه خبر کې لیکلی دی چې د پاکستان نوی وزیر اعظم عمران خان د 2.2 ارب ډالرو د مالی امداد ډیره برخه ځنډولې ده. د پاکستان نه وړاندې عمدا شان اقدام ملایشیا د 40 ارب ډالرو په مالیت د جوړیدونکو ریلوی لائن د منصوبې د ځنډولو په صورت کې اخیستې ده. خو امریکن سپیکټیټر لیکي چې د تیرو سورزو راسي پاکستان د پاره ښه خبرونه را روان دي، ځکه چې پاکستان خپل ټول زور اقتصادي ترقۍ ته دین کړی دی. د قومي سلامتیا او امن و امان حالات په توله شوي دي او دې هم عمران خان له د حکومت د کار روزګار په ایمانداري سره د چلولو موقع په لاس ورکړی ده. دین علاوه د سمودی راسي ترهګر حملې هم ډېرې کمې شوي دي. مضمون لیکي چې په 13 فروری کې د هندوستان د ولقی لاندې کشمیر کې خودکش حمله کې د وجلې شوو سلویختو هندي فوجیانو د بدل اخیستو لپاره د هندوستان په پاکستان باندې هوایي حملې او د پاکستان لخوا د هندوستان د جنگي هوایي جاد راغورځولو له سببه د دواړو ملکونو ترمنځ تاوتریخوالی زیات شوی و. خو د دواړو ملکونو مشرانو ډیر په کامیابۍ سره زړه پورې اقدامات وکړل او دا تاوتریخوالی یې راکم کړو. فرانک شل امریکن سپیکټیټر میگزین کې چاپ شوی خپل مضمون په دې تبصره ختم کړی دی چې په ښکاره خو پاکستان د افغان طالبانو امریکې سره خبرو ته کینولو کې هم اهم کردار ادا کړی دی. دین علاوه د کراچۍ نه وریسته سمندر کې د ګیس او د پټرولو د پریمانه ذخیرو راوتل هم د پاکستان د پاره یو ډیر لوی زیری دی. خو د چین بیلټ اینڈ روډ منصوبه د نظر دوکه ده او د دوستۍ په جامه کې په سینه کې د چړې منډلو د بدنیتۍ منصوبه ده.
نو قدرمن اوریدونکو او په خبرونه کې بل راپور دا چې د پاکستان پاوز د بهرنیو ډیپلوماټانو او یو شمیر بهرنیو ژورنالیستانو یو ډله سوات ته لزان سره بيولې ده او ورته خودلې دي چې اوس دغه سیمه لامن ډک سیمه ده، خوندې سیمه ده او چاته پکې کوم خطر نشته. پام وکړئ په دې اړه د فیاض ظفر راپور ده.
پاکستان کې د 15 هیوادونو سفارتکارو، دفاعي اتاشینو او خارجي خبريالانو 13 ورځ د سواد دوره وکړه. د پاکستانی فوجونو د آی ایس پی آر څنګ مشر میجر جنرال آصف غفور هم د دوی سره و. په سید شریف ایئرپورټ د راکوزېدو وروسته دغه سفارتکارانو او خبريالانو ته ډی جی آی ایس پی آر د سواد د تیر او اوسني حالاتو په هکله وینا وکړه او ورته ویل چې اوس سواد کې مکمل امن او امان دی او دلته خارجي سیلانیان هم راتلی شي او د سواد قدرتي خاص کدي شي. په دغه وخت کې د سعودي عرب، ایران، فلسطین، چین، جاپان، فرانس، جرمني، رومانیا او سریلانکا سره د 15 هیوادونو سفارتکار او 14 خبريالان شریکو. د جرمني امبیسي فرست سیکرټری خبريالان سره په خبرو کې وې
in a country like Pakistan with such a large youth population
دوی چې پاکستان غون ته هوا چرته چې د آبادې کې د ځوانانو تعداد زیات دی دا خبره هم مهمه ده چې تعلیم په دې ریاست کې د زړه حیثیت لري او د خوشحالي خبره دا ده چې داسې علاقه چې د حادثو ښکار شوی وه د هغې په وجود ډېره ترقي کړې ده او موږ ته په زیاته آبادۍ سره ډېر ترقي یافته ځوانان په نظر راځي دا خبره مهمه ده چې پاکستان له پکار دي چې د ځوان نسل په تعلیم دې خرچه وکړي او په دې ښه کار کې به جرمنی او فرانس د پاکستان سره په دغه وخت کې شریک پاکستان کې د سریلانکا های کمشنر نور دین محمد شاهی وې دوی وای چې سوات ته پراتګ هغه ته ډیر عزت میلاو شو سوات د خپل زوړ تاریخ له کبره پیژنګلو لري خو په نږدې وخت کې سوات په نړۍ کې د ملالا یوسفزی په نوم هم پیژنګلې کیږي ولی چې هغه د دې سیمې سره تعلق لري او په دې سیمه کې چې د هغې سره کومه پیښه شوې وه نو هغه هر څه د تعلیم په وجه شوي وو او هغه غوښتله چې پاکستان کې د ښځې سبق وایي او اوس چې موږ کوم سکول وکړو نو زموږ یقین شو چې د معاشرې زموږ سترګې کولاوي کړي
دیس سکول وین وی سی اٹ ام مور دن کنوینسد دټ اٹ اوپنز دی آیز اف دی انټرنیشنل کمیونټی
وفد په کوزه باندې کې د آرمی پبلک سکول دوره وکړه او د سکول د استادانو او ماشومان سره خبرې وکړې وفد کې شامل سپارتکارو وې چې هغه به د ګرمۍ په موسم کې د خپل بال بچ سره چکر لسوات ترازی او د سوات ګډ ګډ او ټول خایس په ګوري فیاض زپر وایس اپ امریکا دیوا سوات
درنو عزتمنو اوریدونکو اوریدونکو دا مهال د پاکستان د لګکیو په اړه وند یو راپور ولوري ته زو چې د پاکستان د اسلام آباد های کورټ ویلي دا کوم ثبوت نه دی ترلاسه کړی چې په هندوانو جنکیو په زور اسلام قبول کړی شوی وي خو عدالت ته ویل شوی دی چې پاکستان کې په زور د مذهب بدلولو پر ضد هیڅ قانون موجود نه دی یا نشته تفصيلات یې څه دي په دغه راپور کې تاسو ته ارشد حسین وړاندې کوي
د اسلام آباد های کورټ د اسلام قبلونکو دوه هندو جنکو د مذهب بدلولو ګام صحیح ګرځولی او هغوی ته د خپلو خاوندانو سره د تلو اجازه ورکړې خو د بشري حقوقو خپلواک کمیشن ایچ آر سی پی وای د عدالت دا پریکړه مناسب نه ده او دا د مذهب پرستو د فشار لاندې شوې ده د اسلام آباد های کورټ مشر جج جسټس اترمن الله د ګوټکی سین سره تعلق لرونکو د دوه خويندو چې هندو مذهب پریښودلې او مسلمانې شوې دي ته د تحفظ ورکولو د خواست اوریدنه وکړه او دا اورونې په پیل کېدو د عدالت په امر جوړ کړی شوی کمیشن خپل رپورت هم وړاندې کړو په دې موخه عدالت کې د کورونو چارو سیکټری د عدالتي کمیشن غړي او د واکمن تحریک انصاف ګوند د ملي اسمبلی غړي رمیش کومار او د جینکو مور او پلار هم موجود وو د داخله چارو سیکټری عدالت تویلی چې په جبري توګه د مذهب د بدلولو د تور د پلټنو لپاره یو انکوایری کمیشن جوړ کړی شوی وو او د اپریل په 9 نیټه د بشري حقوقو مرکزی وزیر شیرین مزاری او د خزو د حقوقو د قامی کمیشن مشر خاور ممتاز د جینکو او د هغوی د خاوندانو سره لیدکاته کړي د داخله چارو سیکټری عدالت ته ویلي په ښکاره خو دا معامله په زور د مذهب د بدلولو نخکاری او د تیبي ریپورتونو تر مخه د آسیا عمر 19 کاله او د نادیا عمر 18 کاله دي د داخله چارو سیکټری عدالت ته دا هم ویلي چې د دغه دوه خويندو په زور مذهب نه دی بدل کړی شوی خدای منلې ده چې د مذهب په بدلولو کې ضرور د هغوی مرسته ملاتړ شوی دی د عدالتي کمیشن غړي خاور ممتاز عدالت ته ویلي چې دا یو حساسه معاملې ده او د دې پلټنې کړي او دا چې جنکو په خپل خوخه مذهب بدل کړي دي د مشر جج ویناوه چې اقلیتونو ته دا شک کول هم نه دی پکار چې غنی دلته د هغوی حقونه خوندي نه دي د کمیشن غړي د عزت وړ خلک دي او عدالت د هغوی په خپل باور کوي د عدالت لخوا جوړ کړی شوی د تحقیقاتي کمیشن کې شامل د بشري حقوقو د خپلواک کمیشن مشر ډاکټر مهدی حسن ډیو ریډیو سره خبرو کې د عدالت دغه پریکړه غیر مناسب ګرځولې ده او ویلې دا معاملہ نورو پلټنو ته هم التیا لري هغه وای د عدالت دا پریکړه غیر متوقع نه و او موږ تم لرل چې هم دا سه فیصله برازي
سے سوالات ہیں جن کے جوابات نہیں. مثلا یہ کہ ان کی مینٹل کیپیسٹی کیا ہے لڑکیوں کی, کتنی تعلیم یافتہ ہیں, اور اگر انہوں نے اپنی مرضی سے اسلام قبول کیا ہے تو کیسے متاثر ہوئی, پڑھی لکھی تو وہ ہیں نہیں, کہاں سے انہیں اسلام کے بارے میں معلومات ملی, کتابیں تو پڑھ نہیں سکتی کیونکہ وہ پڑھی لکھی نہیں. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ مناسب تحقیقات کا مطالبہ کرتی ہیں جو میرے خیال کے مطابق نہیں کی گئی.
ہغوائی ڈیر سوالوں دی چی جوابوں نہ ترلا سکی گی, مثلا دا چی دا غجین کو دماغی صلاحیت سمر دے, سمر تعلیم یافتہ دی, او کہ ہغوی پخپل خواخ اسلام قبول کڑے دے نو سنگا متاثر شوی دی, ولی چی ہغوی ان پڑھ دی, او ہغوی تا دا اسلام پا اڑا معلومات سنگ ترلا سے شوی دی, ولی چی ہغوی خو لکھ لست نشی کو لے, او دا ہر سے نورو پلٹن تھا ضرورت لری. عدالت کے موجود دا واکمن گند اقلیتی غلی رمیش کمار ویلی ہگا پا پارلیمان کے دو قانونی مسودے پیش کری دی, خو نخ کاری چی پدے اڑا با کم پرمختگ اوشی. دا عدالت پا پختن دا عدالتی تحقیقاتی کمیشن بل غلی او دا بشری حقونو فعال اے آئی رحمان وائی چی یو منظم ڈلا پا گوٹکی کی خلکو تا دا مذہب پریخودو ترغیب ورکوی, او دلتا پا جبر دا مذہب بدلولو پا اڑا قانون نشتا. عدالت نوی مسلمان شو دو ہندو دو خویندو تا دا تحفظ ورکولو خواست منظور کرے, او حقوی تا دا خپلو خواندانو سر دتلو اجازہ ورکڑے. عدالت دا پلٹنو دا کمیشن سخا حتمی رپورٹ او سپارختنے هم غوختلی, او دا قضیه او ریدنه دا مئی تر سوارلسمی نیٹھے زنده ولی دا. پا پاکستان کی دا اقلیتی خزو سر دا زور زیادتی زیادتر پیخی پا پنجاب او سن ایالت کے رامینستا کی گی, او دا راپورونو تر مخا دا سن صوبے سخا پلوی اشمیرہ کی اقلیتی جنکے ہر کال پا زور مذہب بدلولو تا مجبورہ کولی شی, او دا چی پا سن کی دا زور زیادتی لکبل ہندو کورنے ہندوستان تا پکڑا کولو مجبور شوی دی, ولی چی حقوی پا پاکستان کی خپل زانونا خوندی نوینی. ارشد حسین, وائس آف امریکا, ڈیو ریڈیو, اسلام آباد.
قدرمن اوریدونکو, او سمزو ل پختونخوا قبایلی ضلع شمالی وزیرستان څخه د یوې امنیتی پیښې په اړه یو راپور ده چې په یوې چینایي کمپنۍ باندې د نامعلومو کسانو لخوا بریډ شوی, او د دغې چینایي کمپنۍ دوه کسان پکې وژل شوي او یو شمېر نور یې ژوبل شوي دي. پام وکړي په دې اړه د ډیوی د خبریال عدنان بیټنی یو راپور ده.
د افغانستان سره په ختیځ پوله د ضرب عصب عملیات وروسته د جنگونو او تندروی سره مخامخ د خیبر پښتونخوا قبایلي ضلع شمالي وزیرستان کې یو ریبیا د ماړې پټرولیم په نامه د چین یوې کمپنۍ په کارمندانو نامعلومه وسله والو برید کړی چې پکښې د دغه کمپنۍ دوه کارمندان وژل شوي او دوه نور ژوبل شوي دي. ځایي انتظامیه د پیښې ډیوه ته پخلی وکړ چې د چین د پټرولیم کمپنۍ په کارمندانو دغه برید په سپینوام سیمه کې بېګا د شپې ترسره شوی دی. د دوی په خبره د وسله والو په ډزو کې ژوبل شوي کسان په سمدستي ډول روغتون ته رسول شوي چې دغلته حالت د خطرې څخه بهر یادوي. د دې برید مسؤلیت د وسله والو ایوینا پیژندلې ډلې حکیم الله محسود کروان ویان کاري سیف الله په غاړه اخیستی, خو په دې اړوند تر دې مهال د پوځ یا په سیمه کښې انتظامیې څه غبرګون مخې ته نه دی راغلی. د ماړې په نوم د چین د پیټرولو د کمپنۍ د اوږدې مودې راسې په سیمه کې د تیلو او ګیس لټون کوي, او تیر کال د اکتوبر په میاشت کې هم له دغه کمپنۍ څلور کارمندان په یو ګاډي کې ژوندي سوځول شوي وو. همدغه راز تیر کال د شمالي وزیرستان څخه د کمپنۍ دوه نور کارمندان وسله والو تښتولي وو چې وروسته یو تن پکښې خوشي کړی او یو تن لا تر اوسه بېدرکه دی. د بېدرکه تن تړاو د پنجاب پنډۍ سیمې سره دی, او د دوی کورنۍ په وروستیو کښې له حکومتي چارواکو څخه د وسله والو د قبضې څخه خلاصولو خواست کړی وو, خو حکومتي چارواکي دریز لري چې دوی د شمالي وزیرستان څخه د پولې پورې غاړې افغانستان ته تښتولی سوی دی. په دې اړوند یا نور کره معلومات مخې ته نه دي راغلي. په شمالي وزیرستان کې دغه تازه پیښه په داسې حال شوې چېرته چې حکومتي چارواکو د وسله والو په ضد په کال 2014 نیمایي کښې په پراخه کچه سره پوځي عملیات ترسره کړي, خو دې عملیاتو وروسته بیا هم وخت په وخت په شمالي وزیرستان کې د تندروه پیښو ترسره کېدو سره د هدفي وژنو راپورټونه هم ترلاسه کېږي چې پکښې عامو خلکو ته مرګ ژوبله اوړي. تیره اونۍ هم د شمالي وزیرستان په میرالي سیمه کښې یو پوځي افسر د کور دننه وژل سوی وو. دوی په رخصت کور ته راغلي وو. په شمالي وزیرستان کې دغه مخ په زیاتېدونکي تندروه پیښو او هدفي وژنو پر ضد د پښتنو ځوانانو راپورته سوی پاڅون پښتون ژغورني غورځنګ په سیمه کې په 14 اپریل ایویلوی غونډه تر سره کېدو اعلان کړی او د غونډې لپاره په سیمه کې کور په کور او کلی په کلی کمپاین هم شروع شوی دی. په شمالي وزیرستان ګاډیوم سیمه کې د کمپاین پر مهال ایوی غونډې ته حال تیرولو پر مهال د پی ټی ایم ایو سیمه ایز مخکښ میرکلم وزیر حال تیرولو پر مهال ویلي کده چا هدفي وژنې شوی یو کسان بې درک کوي د دغو کسانو معلومات د 14 اپریل جلسې پر مهال دوی سره شریک کړي. دوی دغه مهال سیمه ایزو خلکو ته په دغه جلسه کې د شمیرېدو خواست هم کوي.
ډېر قدرمن مشر منظور پښتین کوچنرا څمره مشرون دي دا ټولر درېمي ازیو د دغه وطن د دغه خورې چې د میشتو سره څمره زلمینا شوي دي یا د میشتو سره کیم زلمینا نن لګیا دي په دا په ټوله باندې ډېرې صفا او ډېرې سپین سپین مجلسی ناشي نو د توس د علاقې چې څمره خلک تای اته خدا میسج ورسوستای چې په 14 تاریخ باندې او په میرم شاشه جلساوي چې خامخا ټول ملګری زونر ورسوي سابو د میرم شانه ریلی سټارټ کیږي په ټول وزیرستان اور بدلیږي کچېرې کی ملګری ا ریلی تا غټه میاستای شتلای شنو دا وغډره ښه خبره دی. بل توس داس وکستای چې خپل ټول سره خبر کستای چې په دغه وطن شه که فوجونه د چا کې نیولې دي د کیلي زنه جوړې دي یا چک پوسټینه زنه جوړ کړې دي هغه چې څمره تفصیل وی چې د چا کېر دی په کوم کلی شه دی څمره ټیم نه نیولای دی دا تفصیلو د سره ورسته نر چې دغه وطن نه کوم.
او د ماشومانو د حقونو پاړوند زو یو راپور ولوري ته ډیر خوندور راپور دی چې د پیښور های کورټ فیصله کړې ده او د څلورو میاشتو وخت د خیبر پښتونخوا حکومت ته ورکړې ده چې د ماشومانو لپاره د درنو بستو څخه ډډه وکړي او هغوی ته یو خاص وزن وټاکي. تفصیلات یې تاسو ته وړاندې کوي د پیښور څخه عبدالرزاق په خپل ویډیو راپور کې.
پیښور های کورټ په سکولونو کې داخل ماشومانو د بستو یا بیګونو د وزن یو خاص حد مقرر کولو په لړ کې د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت ته د قانون سازی کولو احکامات جاری کړي دي. د های کورټ ډیویژن بینچ جسټیس قیصر رشید او جسټیس محمد ابراهیم خان باندې مشتمل صوبایي حکومت ته د قانون جوړولو لپاره څلور میاشتې میعاد ورکړی دی. د سکول ماشومانو د درنو بستو په ضد پیښور های کورټ کې ریټ پیټیشن جمع کوونکي وکیل محمد جلال په خپل درخواست کې موقف خپل کړی چې ماشومان د 12 تر 20 کیلوګرام وزنی بیګونه سکولونو ته وړلو باندې مجبور دي. کتابونه چې هر څومره وي خو د هغې وزن د 10 یا 12 کیلوګرامو نه دی سیوانه وي کوم چې د ماشوم خپل وزن دی ځکه چې دا یو نړیوال قانون دی. په انډیا کې په کال 2006 او په سریلنکا کې په کال 2011 کې باقاعده په دې اړه قوانین جوړ شوي دي کوم چې ما خپل ریټ پیټیشن سره هم جمع کړي. ما خپل ریټ پیټیشن کې دا هم ویلي چې پاکستان یا خیبر پښتونخوا که قوانین نه جوړول غواړي نو د هغې چې کوم رولز دي هغه دې نافذ کړي. د کیس د سماعت دوران جسټیس قیصر رشید په خپل ریمارکس کې ویل چې د میډیکل رپورټس تر مخه وزنی بیګونو اوچتولو سره د ماشومانو په صحت خراب اثر کیږي چې ورسره د ماشومانو نشونما متاثر شي. د پیښور تنویر احمد د چا ماشومان چې په شخصي سکول کې داخل دي هغه وایي د پیښور های کورټ فیصله د ستاینې وړ ده. نوموړی د صوبایي حکومت نه په دې اړه زر تر زره قانون سازی کولو غوښتنه کوي.
زما په خیال باندې به د دې فیصلې د ماشومانو په هیلث باندې به ډېر ښه امپیکټ وي ځکه چې دا ماشومان دي کمزوري دي او په سکولونو کې تاسو وګورئ دي ته ډېر غټ غټ بیگز ورکړي نو هغه خو آلریډي دا خو د دې بیک بون چې کمی هغه ډېر کمزوري په دې ایج کې نو هغه خو دې لپاره ډېر ګران یو کېدی شي اوس ډېر ماشومان دي سي چې هغې ته لکه په بیک بون کې د دې وزن د لاسه مسایل راغلي د هغې مطلب سو ډسک سو ډسپلیس شوي.
د کیس سماعت په موقع د خیبر پښتونخوا چیف سیکرټری وینا وه چې دا یو ډیره مهمه مسله ده او صوبایي حکومت په د سکول بیګونو وزن مقرر کولو لپاره ډیر زر قانون جوړ کړي. د پیښور های کورټ د کیس سماعت د جولای میاشتې 2 پورې ځنډولې دی او په راتلونکي سماعت کې به جایزه اخیستلې شي چې آیا صوبایي حکومت کاغذي کاروایی کړي یا یې په صحیح توګه په دې اړه قانون نافذ کړی دی. عبدالرزاق، وایس اف امریکا، ډی ون نیوز، پیښور.
خبرونه هم په دې ځای پایته ورسیدل. د دې خبرونه وروسته به تاسو شپه په خیر خبرونه چې د ځوانانو خبرونه به د پیرزوبه شاه صاحب سره اوړي او دا خبرونه هم پایته ورسیدل. تاسو قربانو زمونه زه شهید
او زه مجاهد جواد
سلام سپارم.